سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپک بجې شوې د ازادي رادیو د مخامنې خبري مجلې ته مو زفري د سیال د شفیق ير د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د برېټانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د برېټانیا ویز وکونو د سرغړونو د تورونو د چړنو لپاره خپلواک قانوني چړنه پیل کړې ده. دغه وزارت پرون په دغه بیان چې یو بیان خبر کړی دی ویلي چې دفاع وزارت د برېټانیا ویز وکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوی تورونه چړل شي پکې د خلکو امدینی ول هم شامل دي. د چړنه د 2013 لانیمای د 2013 تر نیمای پورې په افغانستان کې د برېټانیا ویز وکونو د فعالیت او زینو ناسمو فعالیتونو په اړه مت مرکزه ده. د برېټانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او سنور بهرنیو هیوادونو یو شمیر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیرو د خلکو په بیسایه زورولو په نښه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې د کابل لپاره د پاکستان شارج دفیر عبد الرحمن نظامی له هم په پاکستان کې د یو د سلام مشورو بهیر اتر بشپړېدو پورې به حمل توي. نوموړي دا څرګندونې داسې مهال کړې دي چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یو وسلوال برید روغ وته خو ساتونکي ژوبل شو. د طالبانو حکومت وایي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ ډزې کړې وې. په ایران کې د محل لږ تر لږه یولس کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او څلېرویشت نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای شي. دې مسلې داسې اندېښنې راولاړې کړې دي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته ښایي نور کسان هم اعدام شي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکزي اجرایي مدیر هادي قایمي ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکم په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د ویرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار چاودنه شوې ده. چاودنه داسې وخت شوې ده چې یو موټر چې پولیس هم پکې و لسیمې د تیرېدو په حال کې و. ترکیه چارواکي وایي په پیښه کې د موټر نه تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ دیاربکر ښار ته نږدې شوې ده چې ډېر اوسېدونکي کوردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته نږدې په یو درول شوي موټر کې ځای پر ځای شوی. روسي ځواکونه پرون مخام یو ځل بیا د اوکراین په خرونو کې د انرژي پر تاسو برید وکړه. د راپورونو له مخې ګڼو ملکانو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبل وخت او لزګونه کسان نور هم له برېښنا بې برخې شوې دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د نوملي کرخې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. او د استرالیا په بیګ باش سیالیو کې د سیدنی تندر لوبډلې یوازې په 15 منډو وسوځېده. دا د شلوریز کرکټ لوبه په تاریخ کې تر ټولو کمې منډې دي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د سیمه هیوادونو یو ځل بیا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو په ځاله بدله نه شي. دا چې ولې د سیمې هیوادونه د افغانستان له بې ثباته کېدو اندېښمن دي، په خیبر پختونخوا کې مو د بشري حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل پوښتلې ده.
زمونږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو تباه برباد کړو د طالبانو په لاسو. بیا دا اوس ګروپونه به پکې نور دهشتګرد تنظیمونه به پکې راځي، خو دا به د ټول خطې امن دپاره د خطرې باعث جوړېږي.
د برېټانیا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د بشري حقونو سرغړونې څېړي. موږ وړاندې په مجله کې د هغې مور سره خبرې کړې چې زوی یې د برېټانوي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
نه د ور وسلرم، نه د شت وس، نه د ډوډۍ وسلرم، یخ مړ کړلو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د تیر پرتلا روغتونونو ته د تنفسي ناروغیو مراجعین ډیر شوي دي. دا چې ولې د ژمي په موسم کې خلک په تنفسي ناروغیو ډیر اخته کیږي، وړاندې مجله کې به درته تفصیل ولرو. کندهار کې به هغې کور ته سر ورښکاره کړو چې هیڅ نارینه پکې نشته او ټولې پاتې کونډې اوس د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. همدارنګه د اوکراین جګړې ته به هم تم شو. نو ساسو منتیا غواړم.
دیشبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه د هند بهرنیو چارو وزیر هیله خی چې د افغانستان خوره بیا ځل بیا د نور هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. جی اس شنکر دا څرګندونې پرون په نیویا کې یوې خبري کانفرنس ته وکړې. هغه د هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وایي نه شي کولی چې له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د دې موضوع په تړاو به زموږ همکار امید زهرمل چې همدا شېبه په سټډیو کې سره وصل دی د دوینه په ډیر وورو زهیر مل صاحب ستړي مشه په خیر راغلی که تاسو رته دا وایي چې ولې د سیمه هیوادونه د افغانستان د بې ثباته کیدونه اندېښمن دي او تر ټولو ډیره پاکستان د اندېښنه لري. بلې زهیر مل صاحب زموږ غږ لري
که څام واک ته د طالبانو لرسیدو وروسته دوی په ځلونو دا ژمنه وکړه چې
زهیر مل صاحب که زموږ غږ لرې مهرباني یو څه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. زهیر مل صاحب به موږ سره وړاندې په مجله کې وصل شي. زموږ همکاران هڅه کوي چې هغوی راواخلي. د دې تر څنګ د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان خاوره به یو ځل بیا د نورو هیوادونو په څیر د ترهګرو د هډې په توګه باندې نه کارول کیږي. د مسلې ته به تم شو. زموږ همکار به وروسته موږ سره وصل شي. خو اوس به د اوکراین مسلې ته ورشو. د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه یې د دونیسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شاته مولی دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژۍ تاساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې یو شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د دې موضوع په تړاو به زموږ همکار اسمت څاروان چې په سټډیو کې راسره وصل ده د دوی نه به ډېر ورو څاروان صاحب په ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې ولې روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین پر تاسیساتو باندې په ځانګړي ډول د برېښنا پر تاسیساتو باندې بریدونه زیات کړي دي؟ څاروان صاحب زما غږ لري.
بله ستاسې غږ لرم. لکه څنګه چې تاسو وویل روسیې په وروستیو کې یو ځل بیا د اوکراین پر تاسیساتو باندې خصوصا د برېښنا په تاسیساتو باندې بریدونه زیات کړي دي او دا څنګه خبرم کس هم نه ده. روسیې له دې مخکې هم د اوکراین په خصوصا د برق په تاسیساتو او برېښنا کوټونو باندې بریدونه کړي دي او په اوکراین په ډیرو برخو کې اوس برېښنا قطع ده او اکثره فابریکې هم له کاره غورځېدلې دي. روسیې دا بریدونه د دې لپاره د ځینو کتونکو په وینا په دې خاطر زیات کړي دي چې روسیه د اوکراین د ځمکني ځواک د حملو مخه ونیسي. اوکراینی ځواکونه توانېدلي دي چې په ځینو سیمو کې ډېر پرمختګ وکړي. خرسون یو له هغو سیمو څخه ده چې اوکراینی ځواکونه په وروستیو کې پرمختګ وکړو او دا شاري ونیو. د کتونکو په وینا کله چې اوکراینی ځواکونه د ځمکې له لارې پرمختګ کوي روسان د دې لپاره چې دوی د پرمختګ مخه ونیسي یا یې پرمختګ ورو کړي نو هوایی بریدونه کوي او په ملکی تاسیساتو باندې بریدونه کوي. ګوندې په دې ډول اوکراین تر فشار لاندې راشي او له هغو سیمو څخه له حملو ډډه وکړي چې روسان هلته کمزوري احساسوي.
ډېر زیاته مننه کور مودان اسمت څاروان و چې د اوکراین د جګړې روستي جزئیات راکول. طالب چارواکو ویلي دي چې د پرواز مرکز چاریکار نوم بدلوي. د طالب چارواکو په وینا دوی به د دغې ولایت د مرکز نوم د چاریکار څخه د امام ابو حنیفه په نوم باندې واړوي. همدا شېبه حسیب تلاش راسره په سټډیو کې دی. حسیب صاحب ستړي مشي که تاسو راته د دې موضوع په اړه نور معلومات راکړئ.
سلامونه تاسو او نور اوریدونکو ته. پروان کې د طالبانو حکومت د والی دفتر وایي چې د دغه ولایت د مرکز چاریکار ښار نوم یې د امام ابو حنیفه په نوم بدل کړی دی. د پروان لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان حکمت الله شمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د چاریکار ښار نوم یې په دغه ولایت کې د ځینو طالب چارواکو مشران قومي مشرانو ځینې او دغه ولایت د ځینو فرهنګي شخصیتونو په حضور کې د پنځشنبه په ورځ دا کار کړی دی. پر ټولنیزو رسنیو هم د پروان لپاره د طالبانو حکومت والی عبید الله امینزاده یوه ویډیو لاس پلاس کیده چې په هیوایي د چاریکار ښار اوسیدونکو هوکړه کړې ده چې باید دغه ښار نوم بدل شي. عبید الله امینزاده په دغه ویډیو کې چې ظاهرا د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرې کوي وایي چې چاریکار نه کوم فرهنګي نوم دی او نه هم علمي او تاریخي، نو د امام ابو حنیفه په نوم د چاریکار ښار د نوم بدلول د علم او فرهنګ او تاریخ لاړه لارخه د دوی په وینا یو ډیره خبرې کړه ده. راپورونه دا وی د دې چې په دې اړه یو مشورتي ناسته هم کړې ده، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چې تر ډیره پورې د نمونو د بدلولو چارې په دوی پورې اړه لدی په دې اړه څه نه دی ویلي. نومان بن ثابت چې په امام ابو حنیفه او امام اعظم مشهور دی، په اسلامي نړۍ او فقه کې یو پیژندل شوی نوم دی او په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه کسان د مذهب پیروان دي. طالبان هم د امام ابو حنیفه مذهب پیروان دي او ورځنی تعاملات د حنفي فقه پر بنسټ پر مخ وړي. طالبانو د تیر کال په اګست کې وخت له بیا راتګ وروسته د ځینو پوځي قلوردوګانو او تعلیمي ادارو نمونه هم بدل کړي دي.
ډېره زیاته مننه کورمودان. حسیب تلاش و چې د پروان مرکز چاریکار د نوم د بدلولو په اړه جزئیات راسره شریک کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر هیله خودلی ته چې د افغانستان خاورو به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. جی ای شنکر دا څرګندونې پرون په نیویارک کې یو خبري کانفرنس ته کړي دي. بیا هم عصمت سروان راسره په سټوډیو کې وصل دی. ستړي مشي سروان صاحب، تاسو ته دا وایي چې هند او نور ګاونډي هیوادونه ولې د افغانستان د بې ثباته کېدو نه دوی اندېښمن دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د ملګرو ملتونو د تروریزم ضد هڅو رئیس ولادیمیر وونکوف د امنیت شورا غونډې ته وویل، سره له دې چې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل ډېر مشران له لاسه ورکړي، خو په ټوله کې تروریزم پراخ شوی او د فعالیت جغرافیه غسیدلې ده. هغه د دې ترڅنګ چې په لویدیځ افریقا او ساحل سیمو کې د القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو د فعالیت زیاتوالی خبره وکړه، د افغانستان په اړه یې وویل چې په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام سیمې او له هغې ورهاخوا جدي ګواښونه پیش کړي دي. دا اندیښنه وشوه چې پر دې هیواد واکمن طالبان په دې کې پاتې راغلي چې له ترهګرو ډلو سره د اوږدې مودې اړیکې وشلوي. هغه غوښتنه چې د نوموړي په وینا د شورا له طالبانو په کراتو کړي او تر دې غوښتنې او ورڅخه غوښتي دي چې تر هغه ډلو ته په دې هیواد کې ځای ورنکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د شاغلي وون کوف اشاره له القاعده سره د طالبانو اړیکو ته وچی مشه په چیر دوبي کې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټانو ته کې په بریټ ووښل شو. د تروریزم د ګواښت زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا دغه خبرداري پرون پنځشنبه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د یو سرخلاص د یو سرخلاص غونډې په پای کې وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چې د دې غونډې مشي کوله د تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت د بقا لپاره یو غوښوباله. هند چې اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا دورې غړی دی، د روانې دسمبر میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې میاشتې په مخه د دې شورا ریاست هم په غاړه دی. دا شورا پر 15 دایمي غړیو سربیره لاس دورې غړي لري چې د هر دوه کلونو لپاره ټاکل کیږي. په هغه اعلامیه کې چې د دې شورا د ریاست لخوا خبره شوې، ویل شوې چې د ترهګرۍ ګواښ زیات او د نړۍ په مختلفو سیمو کې لا پراخ شوی دی چې نوې ټکنالوژي هم د دې کار سره مرسته کړې ده. په اعلامیه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې، داعش او القاعده او له هغو سره تړلو ډلو ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو، درون الوتکو او د چاودیدونکو وسیلو ورکول
غندل شوی دي. ډیر مننه کور مودان چوندې او سیسمت سروان وو چې د هند په ګډون د افغانستان د ګوندې او دندخنو پړی مکتجو زیات راکول. بیا به هم دې مسلې ته تم شو وخت د طالبانو لبیا زلې رسیدو ورسته د دوی نګدي ډیر خوخو کې لکه پاکستان، ایران او روسیا هم لدی اندېخنه خو دلیدا چې افغانستان یو زلبیا د ترهګرو په خوندې ځای بدل نشي. خو پښتنه دا چې په افغانستان کې د ترهګرو د شتون ګواښ څومره جدیده امید زهرمل دا او یو شمېر نورې پښتنې له سیاسي فعال او د بشري حقوقو له ملاتړې ګلالۍ اسماعیل خیل څخه په امریکا کې پښتلې دي.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هر ټیم کې هم زموږ شاند خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان کا افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطر موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاس او بیا د اوس ګروپونو په کې نور دهشتګرد تنظیمونو په کې راځي. خدا به د ټول خطي امن د پاره د خطرې باز جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم دا خبره کوي، خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورا نږدې اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روښانه ده، خو پاکستان ولې داسې وایي د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی؟ اندېښنه ده څه د پاکستان
د چا ملګری دا سوال د چبر ریاست کې دنه ته عناصر دي او داغي عناصر تاسو خبر هي چې پاکستان پر ریاست کې هغه کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي. که د عام خلکو مونږ د عام ولوس خبرو کونو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولوس سيږي او خاص کر پښتانه سيږي د دې ملګری نه دي. عام ولوس ته ټماغ شانت نقصان دي. تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولابس څنګه شو، د افغانستان ریاست کولابس شو، طالبان ته حواله کړل شو، نو داغي سره فورن چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو. دلته مرته سازگار ماحول ورکړه جلا ممکن نه ده که تبه طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي، البته ترانس نیشنل دهشتګرد ګروپونه به کوم دی هغه به سر روچتای او گاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نشي کېدل.
کساسه په عادي ګلالۍ جانې د جمهوریت پر وخت کې ایران، روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره ونډي جوړې شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت ساجه هیڅ ورنه ور ور غختل شول تر دې راپورې دی دول لا بیګری وشو د طالبانو دراتک د پاره او دوی اند فکر دا و چې د طالبانو پراتک سره بده دوی اندېخني لمن زولاړ شي چې د امریکا پښتون کې دلته درلودي. اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندېخمن شي وي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، یعنی دوی نږدې ملګری.
زما په خیال کې دا یو عالمی تور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړه چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړو دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کوشش کړ چې دا طالبان بدل شوی دي. خو زما ذاتی تور باندې ستې ته مغربي پروپاګاندا په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و، دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شوی دي، د دې سوچ بدل شوی دي.
اوس طالبان لسه ستاسو په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي؟
ګوره د طالبان خصوصي سیاسي قوت نه ده کنه، دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو، د ریاست مسلې حل کول شو، دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا قوتونو کاری چې چا سره لیجیټیمیسی وي، د خلکو आवाज، د خلکو خوخ خبر سره شاملې، هغه قوتونه، هغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې هغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي، د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي. طالبان خود افغانستان د خلکو نمائنده نه دي.
امید زهری ملو چې له سیاسي فعال او د بشري حقوقو له ملاتړې ګلالۍ اسماعیل سره د پاکستان د اندېښنو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
بیا به هم افغانستان ته تم شو. برېټانیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو له لوري د بشري سرغړونو په تړاو پر دوی د لګول شوو تورونو څېړنې پیل کړې دي. د دغه هیواد د دفاع وزارت د ډسمبر په 15مه د وی خبر پاڼې په خبرور سره ویل دي چې دا څېړنه د 2010 کال له نیمایي د 2013 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو کړنو په اړه ده. په سټوډیو کې همدا شیبه خطر پردیس را سره وصل ده. پردیس صاحب، ستړي مشي، بخیر راغلی. که تاسو ته دا وایي چې برېټانیا ولې غواړي چې د دغه کلونو چې موږ مخکې یادونه وکړه د خپلو ځواکونو د سرغړونو څېړنه په افغانستان کې وکړي؟ پردې صاحب، که تاسو موږ خپل مایک آن کړئ چې موږ تاسو غږ واورو.
زما غږ خوست تاسو ته درځي.
مهرباني.
زه تاسو ته سلام وړاندې کوم او زه به د خپل خبرې لدې پیل کوم چې هغه مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې زوی هلمند کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې 9 کاله وړاندې بهرنیو ځواکونو وژلو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د زوی د وژل کېدو وروسته ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. دا حقیقي خبر یو برخه به واورو.
شو باشي او پر مامانی یو ګل د غریبوی او د روزانی او د بزګری د راپاتې د لرا پیدا کېدل د لرا پیدا کېدل غم پردو د غزوی مشید څو د دوی کندیانې او د وزن په یو کور کې وسیر غزوی مشید په شهادت ورسېدی بمبار پر وسو.
د امنیتي ستونزو له امله د خپل زوی په اړه زیات معلومات نه شریکوي، خو وایي چې نوموړی هغه مهال د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شو په کروندې کې کار کوه. سره له دې چې دغه مور ادعا کوي زوی د بهرنیو ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی، خو دا کار نه ده چې نوموړی د کوم هیواد پورې اړوند د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې بیا د برېټانیا ځواکونو تر ټولو لویه اډه د باسټن نوم په هلمند ولایت کې د تیرو 2 لسیزو راپدې خوا فعالیت درلود. وست تازه خبره ده چې د برېټانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل ځواکونو لوري د دوی د ماموریت پر مهال د تر سره شوی او سرغړونو په حق له لګیدلو تورونو په اړه تېډنې پیل کړي. دغه هیواد دفاع وزارت د دسمبر 15مه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د سرغړونو د تورونو د تېډلو لپاره خپلواک قانوني تېډنه پیل کړې ده. د وزارت په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوی دی چې د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوی تورونه یوري چې په دې خلکو قصدینه ونی هم شامل دي. د دې سره خوا کې روسي خبره مې دا چې د سره خوا کې د برېټانیا ترڅنګ بیا په افغانستان کې امریکا استرالیا هم د بهرنیو هوادونو یو شمېر نور پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې فعالیت کوي ډیرو د خلکو په پیځای زورولو هدف ګرځولو همدارس په نیولو باندې تورنو چې لای هم پاړه پلټنې روانې دي.
ډیر مننه کور موادان خاطر پردیس و چې د برېټانیا د نوی پلان په اړه باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې د خپل ځواکونو سرغړونې بشري سرغړونې وڅېړي چې زیات راکول. د سره صلیب نړیواله کمیټه خبر ورکوي چې په افغانستان کې د هغو ماشومانو په منځ کې چې د دغې کمیټې تر ملاتړ لاندې روغتونونو ته مراجعه کوي د تنفسي ناروغیو کچه 55% لوړه شوې ده. آی سی آر سی په خپل ټویټ کې د څو ویډیو راپورونو په خبرولو سره د ژمي په موسم کې د افغانستان خلکو ته د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په سټډیو کې را سره سنا کاکړ وصل ده. ستړي مشي سنا جاني. سنا، که تاسو ته دا وایي چې ولې په ژبه کې د تنفسي ناروغیو کچا لوړیږي او آی آر سی د افغانستان د وضعیت په اړه بیا یو ځل اندېښنه ښکاره کړې ده؟
سلامونه آغلی فریدی او درنه اوریدونکو، وخت مو په خیر. څرنګه چې تاسو څرګنده کړه، آی سی آر سی ویلي چې په افغانستان کې ماشومانو کې تنفسي ناروغۍ او خوارځواکۍ زیاته شوې ده، او د دغه ادارې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 15 کلونو کم عمره ماشومان چې د دغه کمیټې تر ملاتړ لاندې په 3 دیشو روغتونونو کې درملنه کېږي، د سینه بغل یا تنفسي ناروغۍ د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی موندلی دی. دوی څرګنده کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي د 2021 کال په پرتله 90% زیاته شوې ده، او دغه کمیټې دا هم ویلي چې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکي د زیاتوالي لامل د کورنیو بې وزلي ده، د سلیم نړیواله کمیټه له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي، او د سره سلیم نړیوالې کمیټې په خپل ټویټر اکاونټ کې د ویډیوي راپورونو په خپرولو سره دا هم ویلي چې د افغانستان خلک په روان ژمي کې له سخت فقر او سړو سره مخ دي، او د دغې کمیټې په یو ټویټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې خلک د ژمي په رسېدو اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم لیکلي چې د افغانستان خلکو له دوو سترو ستونزو سره مخ دي چې د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو تودول دي.
ډېر زیاته مننه کورمودان سنا کاکړ و چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د اندېښنې په اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړو. اوس به د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې په یو کور کې څلور کونډې اوسیږي چې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دغه څلور واړه کونډې چې پنځه اولادونه هم لري په یو کرایه شوي کور کې اوسیږي، او د جامو، خوراک او سون توکو د رانیولو توان هم نه لري. جزئیات به یې د صادق رښتینی په دې راپور کې وره.
دا تلس کال نو نس کال کې ډیش خپل کونډه
د بی سرپرست میرمنو کور دلته څلور واړه یو ځای ناستي کونډي چې یوې خواشه دوی مژندي او یوې هم خورزه ده په یو کرایسي به کور کې وسیږي.
غزوی مشید څو دغه دوی کونډیان یو ځای په یو کور کې وسیږي. غزوی مشید څو په شان
بی بی جان د تیر درو کال رئیسی په دې کور کې د ځان په شمول د څلور کونډو او پنځو ایتمانو پالنه کوي. د غې خاوند مخ کې خو یو ځنې زوی درې کال وړاندې په یو هوایي برید کې وو جلسو چې دوام ژوندې کندیان او دا غت څلور ایتمان ور پاتسول. بی بی جانوایی د غټي بوټي هیڅ سرچینه نه لري او ژوندې لکړاونو ډاک دی.
وروره دا دی جمعې د ساسه د قسم ته ویني یخ مو ریر دی، نه د ور وسلر، نه د شت وس، نه د ډوډۍ وسلر، یخ مړه کړل شي نه څه دغه نش پرزانې واچو کښنان مو مریضان دي. دا دی د برای رئیس نه جوړې پکې یو افغاني نه لرو. موږ غواړو چې مسلمان هر مسلمان چې دی چې موږ سره کومک وکړي، چې موږ سره مرسته وکړي.
د بیبي جانی د دې کندې سیم ژوند د امحال په یو کور کې د خلکو د کالو او فرشونو د منځلو پرته نور کاری فرصتونه نه لري، او د شپې تیرولو لپاره یې وازنه هله مرستندوی بنسټونو ته ده.
یو کومه کې د غت خموژن نه ضرورت لري ورور چې سره وسه مثلا ور اولاد دي توه می زمان دې به منور دي دا منور دي زمونال ملته د مور کړ کې ورور نو وسه دا موږ یو کومه کې دا شته ضرورت لري چې سره وسه
راسی ماته ای راس د مور د کور کار کالی را پر غالی را پر زور زم د غالی پر شینو د شان سر پرم بیا یو نیم سال یا 200 را کی د غاز یا د کور مصرف یو شی په کوم را ک بی خیم ژوند بی خیم دغه دی ورور بی خیم دغه مرس دغه را ک
فرشتہ د بیبي جانې خورزه ده. د غې خاوند بیا د ونیم کال وړاندې د خپل ټکسي موټر سره یو ځای د کندهار نیمروز پر لار لا درکه سوي، او دا د خپل ماشوم سره یو ځای د خپل کونډي خاله بیبي جانې سره وسیږي.
خاوند می د موټر چلوي، ټکسي چلوله د نیمروز د کندهار تکلی او رکلی د دربسته موټران به ول قرار د موټر سره غي پرکس وسنه د نیم کال کې چې غي پرکس او زرالن د خاله سره وس وسېژم، او یو لیور می درلو دی غره ته ول ولاړ سره د خاله سره د کښنه زما استاد تا ګوس ما سره نه دی روا چې ته په کور کې زما سره را سره هر وخت می ورور پیدا سو بیا را ور سره راسه بل زرام د خاله کرای را وسنه د خاله سره وسېرم د کور کرایه او د ژوند خپل خرص می جلا دی.
دا څلور واړه کونډي په یو کوچنی کرایسي به کور کې وسیږي چې د کړهونو ډک ژوند تیروي. دوی روان ژمیته سخت ورختا دي، اوایي نه خواړه لري، نه جامع او نه هم د بخاري لپاره د سپنتو کې. د دې میرمنو بلستونځه د دوی د ماشومان راتلونکي دي، هغه چې د غربت او تنګلاسي له وجې هیڅ ډول توجه نسی ورته کولای. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کې دوره ورسته په دې هیواد کې بیکاری او غربت او شته رسیدلې د ژغورنې نړیوالې کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي چې شای افغانستان راتلونکي کال له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ سي.
کندهار نمو د هغو میرمنو احوال واورید چې دوی په کور کې هیڅ ناری نه درلود او اوس مهال د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وي.